درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د غور ولایت په تولک ولسوالۍ کې د یوې هلیکوپټرې د غورځېدو خبر تایید کړ. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې تېره شپه یې په ایکس پاڼه کې خپره کړه وویل چې د چهارشنبې په ماښام د طالبانو د هوایي ځواک یوه چورلکه چې د غور ولایت د تولک ولسوالۍ په لور روانه وه، د الوتنې پر مهال د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له غره سره ولګېدله. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې چورلکې د طالبانو یو شمېر چارواکي لېږدول چې ټول یې له پیښې ژوندي پاتې شول او هیڅوک ټپیان نه دي. مخکلی دې سیمه ییزو چرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپټر کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری، د غور والی حیات الله مبارک او څو نور چارواکي سپاره وو. د سرچینو په وینا دوی د تولک ولسوالۍ په نالبندان سیمه کې د سربو د معدن له لیدنې وروسته د فیروزکو ښار ته د ستنېدو په حال کې وو چې هلیکوپټر ولوېده. د سرچینو په وینا د چورلکې درې پیلوټان او دوه د عملی غړي ټپیان شوي، خو نور مسافر ټپیان شوي نه دي. قطر نن په یوه شدیده اعلامیه کې د دغه هیواد لخوا د حماس د دفتر د کوربتو په اړه د اسرائیلو د صدر اعظم څرګندونې بی باکانه وبللې رد کړې. له دغو توندو څرګندونو یو ورځ مخکې اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغه ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا اخراج کړي یا یې عدالت ته وسپاري، او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپله اسرائیل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وباله او وغندلې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وویل چې نتانیاهو ښه پوهیږي چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هغو زیارونو په ترڅ کې چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا یې غوښتنه شوې شتون لري. اعلامیه زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ یې درلوده تل د امریکایي او اسرائیلي پلاوو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوي دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ترامپ ملاتړی چارلی کرک په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو او ترامپ یو ساعت وروسته د هغه مړینه اعلان کړه. ترامپ په خپلې ټولنیزې رسنۍ تروت سوشیال کې ولیکل چې لوی او افسانوي چارلی کرک مړ شو. ترامپ ولیکل چې په متحدو ایالاتو کې هیڅوک د چارلی په پرسله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلی کرک د ترنینګ پاینټ په نامه د ځوانانو د یو سازمان له مؤسسینو څخه و. ترنینګ پاینټ چې په متحدو ایالاتو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی، د تیر کال په انتخاباتو کې د ترامپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پیل کې وویل چې دوی یو مشکوک کس نیولی دی، مګر وروسته څرګنده شوه چې دغه کس په پیښه کې لاس نه درلوده. د پولیسو لخوا تحقیقات او هڅې روانې دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورځو لوبو د جام سیالیو کې نن بنګلاديش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د جام دریمه لوبه ده. پرون د هند د کرکټ ټیم وتوانېده چې کوربه ټیم متحدو عربي اماراتو ته د نو وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د جام د سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د څلور نوي منټو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د دغو سیالیو په بی ګروپ کې بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ سره دی. په ای ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان لوبیږي. د آسیا جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د سپتمبر په 28مه ترسره شي. د خبرونو پای. درنو او خغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم پر جوړولو ټینګار.
به خاطر وخامت
د وسیت خرابوالی له امله په ځنګړي ډول د 2023م لاګست رئیس چو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون خپور کړ. د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځنګړي میکانیزم جوړ کړي.
په امریکا باندې د سپتمبر 12مې د تروریستي بریدونو د کالیزې په اړه هم یو ځانګړی مطلب لرو.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحد ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه چې د زرګونو بېګنا نارینه وو ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپږمې ناستې په څنډه کې د وی غونډې یو شمیر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکو میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکو او د دې ناستې یوې ویناوالې فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل چې له سلو څخه ډیرو سازمانونو په جنیوا کې د تیرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د غوښتنه مطرح کړه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپږمې ناستې په څنډه کې دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د دیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوي پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه وه. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارتای د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو وه. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي او د دغې غونډې یوې ویناوالې فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې 102 سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
بخاطر وخامت وضعیت خصوصا از
آگوست 2023 د وسیت خرابوالی له امله په ځنګړي ډول د 2023م لاګست رئیس چو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ. د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځنګړي میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریا او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس ته سخت تیالری او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي.
باید در ای جلسې سازمان د ماي سپتمبر ایجاد شوه.
په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکو ریچارد بنټ په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په 10مه په جنیوا کې پیل شوه او د اکتوبر 3مه دوام کوي. ریچارد بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څېړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
ما امیدوارم چې یو میکانیزم
مونږ هیله لرو داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو ښځو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي، طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څېړنو لپاره لاره او زمینه برابر کړي څو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2023 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. خو دوی ادا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د کونړ په زلزله کې د خلکو زرګونه څاروي او چرګان هم نشوي دي. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل مخکې ژوند په همدې مالداري او د چرګانو په ساتلو مخته وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
واو بزاو چر چرګړې بم کاو او ناڅاپي چې دا زلزلہ او دا پیخرا لاغه د مالداري نه او د ژوندګۍ نه ټول لاستنه ختم کړلو.
وای ژوند یې په مالداري روان و چې مالداري ختم شواله که ژوند یې چې ختم شوی وي. د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلی د اوسیدونکو محمد زمین وړاندې ازادي راډیو ته وویل په زلزلہ کې لدې شو زیاتې اوازې وځي مړي شوې دي.
روزانه زمونږ جل په مالداري روان و، هغه مالداري زمونږ هلاک او تباش او ډوب شول. لاس په غوږوت کې نه استو ختم شي د چرچرګانو پورې ارڅ غرق شو خسته لا خرڅول لا خړل او ژوندګي په دې روانه واغه ژوندګي مال چې زمونږه ختم شاو تباش زمونږه ژوندګي مسره تباش زما خپل 15 ډیر شوزي مړي شوی دي تسمه چرګا مړ شي دي.
ته دغه ولسوالي او بلوسیدون کې او زلزلہ زپلي هم دنوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
زمونږ چې مال دی او مالداري او خرڅ د خاور لاندې شوی دي د زمونږ د ټول علاقې خلکو واغانې بزي چرګان ارڅ ډوب شي دي. او
راپور کې مرکه شوې زلزلہ زپلی وایي کونړ کې زلزلې په ټوله کې مالداري سخته وځپله. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست هم دا خبره تاییدوي. دغه ریاست د وترنری او مالداري خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې زرګونه څاروي، نور حیوانات او چرګان مړ کړي دي.
او نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې کومه ساګه زلزله شوې ده، هلته تقریبا د 2.5 در شاوخوا کې خوسکي او غواګان طرف شوې دي. همدارنګه تقریبا د 9.5 در شاوخوا کې چې کوم دي هغه ته ګړې او وزې طرف شوې دي. د دې تر څنګه اسبو مرکب دا تقریبا د 3.5 شاو شاوخوا کې دا طرفات لرو او ورسره څنګه کې چرګان څنګه دا هم تقریبا د 3.5 شاوخوا کې طرفات لرو.
نو موږ ورځ ته وی چې فیلن دوی سیمه تخپل وترنران استولی چې د ټپشویو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي. دغه شان په خبره د مړو شویو حیواناتو د دفنولو چارې هم روانې دي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO اندېښنه ښودلې وه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او کاجره تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. د یادونې ده چې د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90 ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړي یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان سوداګر وایي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځنډ په تورخم کې د ګڼه ګوڼې او د موټرو د پلټنې لپاره د اوږدو کتارونو د جوړېدو له امله راغلی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لاري موټرې د سانتیګرد په کچا په 15 درجه ګرمۍ کې د څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمیر سوداګر وايي په ځند د تازه میوه او سبزیو د لاري او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې ځکه په خبره تازه میوه او سبزیجات خراب شوې دي. د تازه میوه سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
ګګامې تو کنځره پوری وتر شپږ ورځې بعد او نور مالونه مې وټلار کې ولاړ دي. تقریبا زمانه هم وټره دي دومره zarar مو ته چې حد نه وتل ډیر zarar مو کې تقریبا د سیوی چې 15 ملیون برسېدلی افغانۍ.
د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د پنځم تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. د مغو گاډو سره ډیر لږ گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لک کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دواړو هیوادونو ترمن د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستون زیاتې کړي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لار بند نه ده، اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي، هغه دادي چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي، په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګيږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرې سعودي نیم سعودي افغانستان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړ شوی دی، اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر ده او بل طرف ته ډنډي فټان او غلام خان بندرونه بندي، نو فشار زیات نه راغلي دی په تور هم باندې.
نو موږ وایو د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکی سنځي حل او ل یوې مشتنی ځن روسي یو ور بیا د دوړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاص شي. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټر د پاکستان لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت لامل دوړو خو ته بندي پاتې وي چې سوداګرو ته ډېر سنځي پیدا کړي وي. د 3 اگست لومړۍ نیټه وروسته د دوړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو د دې کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمی کړل. په داسې حال کې چې دا تک را تک مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ تر سره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو لامل لننګونو سره مخ ده. لګنی ګونی نیولې د اسنادو تر محدودیت او د غراس تر امنیتی ستونزو چې وخت نا وخت په ځنګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري زندولې او دواړه لوريو سوداګرو ته درنه مالی زیانونه اړولې دي.
ل خبرونو ور اخوا
نن په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو کالی زده د 2020 کال د سپتمبر 12 وروسته لا هم واشنگتن القاعده ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼي. امریکایي ځواکونو د القاعده د مشر د نیولو یا وژلو لپاره 24 کاله مخکې پر افغانستان برید وکړ، بیا یې د القاعده مؤسس اسامه بن لادن وواژه. کلونه وروسته د دې ډلې بل مشر ایمن الزواهری هم وواژه. د القاعده د مشرتابه اکثر غړي زندانیان کړل او له طالبانو څخه د دوحې د تړون پر مهال ژمنه واخیسته چې له القاعده ډلې سره به اړیکې نه ساتي. خو داسې راپورونه خپاره شوي دي چې تر اوسه القاعده په افغانستان کې په پټه فعالیت کوي. نور تفصیل په دغه تحلیلي ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. د ډلې په خپل وبښت مخ راپور کې چې د جولای په 13 د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان لال قاعده څخه د راټو کېدلې څنګه د داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څنګه فعالیتونو ته اندېښنه شولې ده. د القاعده شبکې د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې بریټ چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن د غشتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت بریټ وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کال جګړې وروسته د 2020 کال د می په دوهمه د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات تر سره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې ووژه، چې د زرګونو بیګونه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤل وو.
د سعودي عربستان د تابع اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل ونیو، د زواهری پاړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې از زواهری چیرته دی. دوی وویل
مختنه معلمي صاحب چیرته وي
تر 2000 بلې تر 2000 یعنی تقریبا لاس کال مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د غوسره کتل نه دي سوي او په دې باندې خبر سوي صاحب کوم ځای کې وو سي.
تاسو په امریکا کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي؟
او دا موږ اټکل دا چې بعد له 2001 نه دلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله، بعد دوی توان د ژوند فرصت کم سو په افغانستان کې هیڅ نشته تکړه نژادي په لواجه بني په لواجه او د تیری له اړخه دي لپاره په پیژندل کېده. خپل عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل وادون ته لاړ.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر زواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د وی حمله په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا دغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمان الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوي دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسلواله ډلې نه ده پریښي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژر یې ریشې نشي وچېدلې.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت له منځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملا فعالیت ولري او یا د په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکري خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلای هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پریشي. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصطلاح جنګي لحاظ فعاله نه دي، بلکې دوی په یو فکري مکتب بدل شوي دي چې نور افراطي ډلې د دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي لمده جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور په افراطي ډلې باندې دوی له افکارو څخه متاثر کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود وي. حتما موجود وي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 نیټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جریګو اشپلل شوې ده. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څنګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړ. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووشل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شو. وروسته په 2014 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهور شو. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستانی طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراضه غړو څخه جوړه شو. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابوبکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پر مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکالې د فبروري په میاشت کې خبر کړی و داعش ل القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ کړي او د جنو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایدیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارات ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبان حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څه ناڅه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال را وروسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولی ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دیني مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد 6 کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی وو چې با خبره کسانو د تویل دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر پترس کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز لازادی راډو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاورو څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامی پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مکم چې وویل غربي اشاره غربي هیوادو ته اشاره کوي، د هغوی له خوا د سوریه څخه د عراق څخه د نورو ځایو څخه را منتقل کیږي. خو جالب دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2014 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیس کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسګونو کسانې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغلی جان باز چې د روسیې تحولات له نږدې څاري په دې باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حملې په ترڅ کې تر 1545 ډېر کسان ووشل شول او څه د پاسه 1500 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغه کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې 6 کال د مارچ په روسیو کې خبر شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلې دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیز بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لای هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشته د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخي د می په میاش کې د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډیر کسان وژل شوې دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخي په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 تر رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یو مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګر ډلې شای بلاخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینافاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابره پیاوړې شوې دي، چې د واشنگتن لپاره د ځانګړې اندېښنې